واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د ز خلخانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د کرکیش نړیوال سازمان د یو راپور په خبرولو سره خبر ورکړی چې د یو شمیر هغو حیاتی موضوعګانو په اړه د طالبانو دریز لا هم هغه سي مبهم او ناڅرګند دی چې د افغانستان د حکومت سره به پرې چغیږي. په دغه راپور کې چې د سه شنبه پر ورځ خبر شوی لیکل شوی چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه د اجماع پر مست کولو کې اوږده لارې پر مخ لري او د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره خورا مهمه ده چې طالبان یو منسجم سیاسي لرلید وټاکي او جوړجاړي ته چمتووالی وشي. دغه راپور په داسې حال کې خبرې چې په پام کې ده پراتلونکو ورځو کې په قطر کې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت لمرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د کرکیش نړیوال سازمان له طالبانو څخه غوښتي چې د مذاکراتو په لړ کې د شوزو او لشکيو د حکومتونو د ساتنې په څرنګوالي خپل دریز روښانه کړي او څرګند دي کړي چې د افغان پوځیانو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي او جنگیالي په دغه جوړش کې څه ونډه درلودلی سي. د امریکا د نومبر میاشتې جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند استازي جو بایدن د مرستیال جمهوریت څوکۍ لپاره سناتوره کیملا هیرس ټاکلې ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو تورپوستي شزه د امریکا د مرستیال جمهوریت څوکۍ لپاره کاندیداسي وي. کارپوهان ویلي چې د کالیفورنیا ایالت څخه تعلق لرونکي کیملا هیرس ټاکل دا شی چې جو بایدن د تورپوستو رای ورکونکو دایمیت اعتراف کړی دی او دغه په نظر جمهوریت ترامپ ته د ماتې ورکول لپاره دغه کاندید مهمه کېدای سي. کیملا هیرس له دې مخکې د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره هیلمند و خو د ډیموکرات ګوند په ګوندي انتخاباتو کې جو بایدن ترې مخکې سو. جو بایدن هم په خپل د بخواني جمهوریت باراک اوباما سره اته کاله مرستیال جمهوریت پاته سوی دي او د مارچ په میاشت کې اعلان کړی و چې هغه به د مرستیال جمهوریت ته څوکۍ لپاره شزه وټاکي. د روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې روسیې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د استعمالولو رسمي اجازه ورکوونکي د نړۍ لومړی هیواد شو خو جمهوریت د خپل ادعا په اړه کوم تایید شوی ډاټا نه وړاندې کړي چې دغه واکسین تر کومه بریده خوندي دي. د روسیې جمهوریت د سه‌شنبه پر ورځ د کابینې د غونډې وروسته دولتي ټلویزیون کې په خپل وینا کې د دې پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. د روسیې جمهوریت ویل چې د واکسین منځوري د ټولو اړینو لړیو پوره کېدو وروسته ورکړل شوی او دا مکمل خوندي دي. د روسیې چارواکو ویل دي چې د دې واکسین تولید به په راتلونکي میاشت کې شروع کړل شي خو د پراخې کچې تیاری به د اکتوبر د میاشتې راسي پیل شي. بلې خوا د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازر ویلي چې د کورونا وایرس پر ضد تر ټولو مخکې د واکسین جوړولو د اداو پر ځای باید زیات مهم داوي چې یو خوندي او اغیزمن واکسین تیار کړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې د روسیې لخوا تیار کړل شوی واکسین د درهم پړاو د ازموینې څخه نه دی تیر شوی چې په هغه کې واکسین په زرګونو خلکو وازمویل سي او بیا میاشتو پورې د هغې اغېز وکتل سي. عراق د ترکیې د وزیرانو د کچې رسمي سفر لغوه کړی او په دغه هیواد کې د ترکیې سفیر هم رایزار کړی. عراق انکره په دې تورنه کړي چې د ډرون په یو برید کې د عراق دوه لوړ پوړي چارواکي د سه شنبه پر ورځ وژلي دي. عراقي چارواکو دغه برید د ترکیې یو ښکاره د ډرون برید بللی چې د عراق په شمال کې د کوردانو په خودمختیار سیمه کې سوي دي. ترکیه په دغه سیمه کې لتیرو څونه یوراسي د کوردی وسلوالو مرکزونه په نشه کوي. د عراق د بارونو چارو وزارت ویلي چې په خپل خاوره د ترکیه د پوځي عملیاتو په اعتراض دوه ځلې د ترکیه سفیر رایزار کړي او ویلي دي چې د ځلې به د ترکیه سفیر ته د سختو ټکو یو لیک ورکول کیږي چې دغه پوځي تعرض د نه منلو دي. دغه راز دغه وزارت ویلي دي چې د ترکیه دفاع وزیر چې د پنځشنبه په ورځ به عراق ته سفر کوي هغه سفر لغوه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سه شنبه په ورځ د چک جمهوریت، سلووینیا، اتریش او پولند هیوادونو ته سفر کوي. دغه جک پوړی امریکایي ډیپلوماټ په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې امریکا غواړي په دغه وچه کې د روسیې او چین د اقتصادي او جیوپولیټیک نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. مایک پامپیو به د اګست له 11مې څخه تر 15مې نیټې پورې د چک جمهوریت په شمول سلووینیا، اتریش او پولند هیوادونو ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د جرمني نه 2000 امریکایي پوځیان وباسي او یو شمېر په پولند او نورو اروپایي هیوادونو کې دیر کړي. او ایراني چارواکو 15 تنه اسرائیل، برتانیې او جرمني ته د جاسوسۍ په تور نیولي او دوه نور کسانې د جاسوسۍ په جرم په بند محکوم کړي. د ایران د قضایه کوی ویاند غلام حسین اسماعیلی د سه شنبه پورز په یو مجازي خبری کانفرنس کې ویل چې په وروستیو میاشتو کې 15 تنه ایرانیانو چې بارونی او جاسوسي ادارو ته کار کوي نیول سوي دي. اسماعیلی د هغو 15 تنو پاکله چې تازه نیول سوي معلومات ورنکړه خو څرګنده کړه چې دغه کسان د ایران په بارونی او چارو دفاع او انرژي وزارتونو او د ایران د اټومي انرژي په سازمان کې نیول سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. ولسمشر غنی د لوی جرګې هغه سپارښتنه پر ځای کړې ده چې د څلور سوه زندانیانو د خلاصون پاړه ورته کړې وه او تیره ورځې د دغو زندانیانو د خلاصون فرمان هم لاسلیک کړ. په همدې حال کې ولسمشر غنی د مذاکره کوونکي پلاوي له غړو سره په ارګ کې کتلي او ورته ویلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د لوی جرګې سپارښتنې په پام کې ونیسي. نور جزئیات د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې.
افغان حکومت تر اوسه پورې د 400 طالب زندانیانو د خوشی کولو لړۍ نه ده پیل کړې. حکومت وای خای په راتلونکو څو ورځو کې دا لړۍ پیل کړي او د دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کار روان دی. ولسمشر غنی تیر ورځ دوه فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان هغه چې مشورتي لوی جرګې ورته سپارښتنه کړې و تر څو 400 طالب زندانیان خوشی کړی او د سولې د بهیر په وړاندې خند لمینځ یوسی.
لوی جرګې د غشتنو پر اساس باندې د افغانستان حکومت د 400 بندیانو خوشی کړو او رسم شداد فرمان لاسلیک کړي. نور د امنیت شورا تخنیکی ټیم په پردې باندې کار کوي او زه په دې باور لرم چې ډیر ژر به د خوشی کېدو د لړۍ پیل شي.
یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته دا هم ویلي چې افغان حکومت له طالبانو غوښتي تر څو هغه کمانډوي سرتیری هم خوشی کړی چې له دوی سره په زندان کې دي. طالبانو ویلي چې د دغو زندانیانو له خلاصون سره جوخبه په یو ونی کې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار شي. بلور ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر به د بین الافغاني ناستي کوربوي او یو شکسیز مذاکره کوونکی پلاوی تیار دي چې قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي.
مونږ د مذاکراتو لپاره په بشپړ چمتووالی کې یو. لوجستیکی او اداري اقدامات شوي دي. په نشتی راتلونکي کې د نیټه په اړه د لورو په هوکړه سره مذاکرات پیلېږي.
مشورتي لوی جرګې هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې ژر د بین الافغاني مذاکرات د 400 زندانیانو له خلاصون وروسته پیل شي. په همدې حال کې د واما د تحقیقاتو او د نتایجو یو مرکز سیړنې خودلې چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به ګڼ موضوعات د بحث وړ وي خو تر ټولو مهم ټکی به دایمي اوربند او د راتلونکي نظام نویت وي.
انتقالي یا موقت اداري پړه د دوی نظر او همدار از د طالبانو د ادغام خبره هم دوی یاد کړي چې لدې وروسته به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو او نوروسته بر دوی سرنوشت څنګه وی.
افغان حکومت ویلی چې د سولې د مذاکراتو په وړاندې ټول خندونه لمینځ وړي. طالبانو هم ویلی چې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. د طالبانو له اړخه به شیر محمد عباس ستانکزی او د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانکزی د دغو مذاکراتو رهبری په غاړه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په یو ونی کې اتیا ملکیان وژلي دي. نور حال په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو د بریدونو له کبله 150 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وزارت ویان طارق قاریان د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې بریدونو کې اتیا تنه ملکیان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. آریان زیاته کړه چې ملکي وګړو ته د طالبانو په یرغلیزو بریدونو او د سرک غاړې د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتی ده.
در یک هفته اخیر از اثر تحرکات، حملات تهاجمی و تبع ماین های کنار جاده که از سوی دشمنان مردم افغانستان انجام شده، با تاسف که به 175 تن از همتنان ملکی ما تلفات وارد شده.
د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د سرک د غاړې په ماین چاودونو کې ولس ملکیان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دغه ماینونه د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اماړي کو مشر زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
لابد مرغه ملکی تلفات تر اوسه هم روانه ده او هر ورځ دا کسان چې بی دفاع دي بی ګناه دي او په جګړه کې هیڅ ډول نقش نه لري دوی تر اوسه هم قرباني دي او موږ په دې برخه اندیشنې لرو او د اندیشنې ولام ده نو لا ټول جګلې الخونه موږ غواړو چې باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام سي او نور نه باید پر ملکی او بې دفاع کسان تاوتریخواله واقع سي.
وسله والو طالبانو د ملکی تلفاتو پاړه د کورنیو چارو وزارت دی ویاند څرګندونه خبرګون نه دی خودلې خو تر دې مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. لدی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي و چې د عرفی او د لوی اختر په درې ورځو کې دوه دیرشتنه ملکی وګړي وژل شوي دي. دغه کمیسیون د راپور په اساس په دې موده کې اوسلو دوه ویشتنه ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چمتو ده چې له دیموکراتانو سره د کرونا وایروس په کومکې بستې نورې خبرې هم وکړي او موافقه ته د رسیدو په هدف په لوړ رقم هم بحث وکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن رسنیو ته وویل ټرمپ چمتو دی هغه رقم مصرف کړي چې ضرورت ورته شته. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال زینه پر رپورټ کې اوري.
که څه هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د څو اجرایوي فرمانونو په لاسلیک کولو سره له میلیونونو امریکایانو سره د وزګارۍ مرستې وغځولې او د ټکس ورکولې وځنډول، خو نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دی اوس هم خبرو اترو ته چمتو دی. ټرمپ د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي او په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د جمعې ورځې د خبرو اترو په ناکامه کېدو کې مقصر وبلل. ټرمپ وایي چې دی خبرو ته چمتو دی، اما دیموکراتان بیا وایي چې د اجرایي فرمانونو په لاسلیک کېدو سره مشکل نشي هواریدلی. خو په دې منځ کې عجیبه پیښه دا وه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ څخه بهر د ډزو له امله څو دقیقې له خبري غونډې ووت. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته نږدې له ډزو وروسته ناڅاپه د امنیتي مسؤل لخوا د مطبوعاتو له کوټې وایستل شو، خو نوموړی نه دقیقې وروسته بیرته راغی او ویې بیرون ډزې وې او یو کس روغتون ته انتقال شوی دی. دغه پیښه د جمهور رئیس ټرمپ د ورځنۍ خبري غونډې پر مهال په داسې وخت کې وشوه چې د ایالتونو والیان او د کار وزارت چارواکي هڅه کوي دا روښانه کړي چې کولی شي له هغو میلیونونو کسانو سره چې کورونا وایروس ځپلي د جمهور رئیس ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د وزګارۍ مرستې وغځوي. ټرمپ امر کړی چې د ناورین په وړاندې د مبارزې له فدرال صندوق څخه 40 میلیارد ډالر دي وزګارو کسانو ته ځانګړي شي او له ایالتونو غوښتي دي چې هغوی هم 15 میلیارد ډالر پکې واچوي.
مونږ څو شپې وړاندې له والیانو سره غونډه درلوده او هغوی ډېر لیواله وو چې په خپل ایالت کې د خلکو لپاره پیسې واخلي. که یې واخلي دا په ایالت پورې اړه لري. مونږ دا صلاحیت لرو هغه څه چې غواړو وی کړو، کولی شو 25% کم کړو او یا یې ونه کړو. د هر ایالت کیسه بیله ده، خو ډېرو خلکو ته به زیاتې پیسې ډېر ژر واستول شي.
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي هغه علت چې کانګرس د کورونا وایروس پر مهال له امریکایانو سره د مرستې په هدف یوې پرېکړې ته ونه رسېد دا دی چې جمهوري غوښتونکي د خلکو له غوښتنو خبر نه دي.
یوازینی لار چې وایروس له منځه وړلی شو او واقعا امریکایان ژغورلی شو دا ده چې په کانګرس کې داسې یو جامع رقم منظور شي چې زمونږ په هیواد کې لشته مشکلاتو سره مقابله وکړای شي. ډیموکراتان مذاکراتو ته چمتو دي، غواړي جمهوریت غوښتونکي هم راشي څو یو ځای کار وکړو، امریکایانو ته عاجل مرستې واستوو.
په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل وایي له دې چې د مرستو پر بله بسته هوکړه ونه شوه علت دا دی چې ډیموکراتان غواړي پر امریکایانو درد او رنځ تحمیل کړي څو له لارې خپل هدف ته ورسیږي.
Speaker Pelosi and Democratic leader
دونه له پاره د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر د حکومت له مذاکراتي پلاوي سره خبرې وځندولې. دونه یو نه له پاره هغوی د کووید 19 د غیر اړوند مسایلو لامل مهمه مرسته وځندوله. هغوی د وایروس لامغه پیل څخه په خپلو خبرو ولاړ دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور دی وړاندې د کانګرس له موافقه پرته څلور اجرایي فرمانونه صادر کړل چې لمخې د ټکس ورکول ځندېږي او د وزګارۍ په خوانی رقم چې په اونۍ کې $600 وو په اونۍ کې په $400 بدل شوی دی.
تاسو د امریکا غږ
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه ته ادامه ورکړه. امریکایي او اروپایي قواو د دوشنبه په ورځ د اگست په لسمه د جرمني په بواریا ایالت کې پوځي تمرینونه وکړل. تر دې څوونه مخکې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تصمیم لمخې د امریکا پوځ خبر ورکړ چې غواړي شاوخوا 2000 امریکایي عسكر له جرمني نه وباسي. په دې اړه پاموکي رپورټ ده.
د جمهور رئیس ټرمپ د تیری میاشتې دا پریکړه چې په جرمني کې د مشتو شپږ دېرش زرو عسکرو شمیر به 25000 ته کم کړي، په دې کړې و چې د امریکا دغه متحد هیواد د ناټو په دفاعي لګښتونو کې پوره سهم نشي ورکولی. تر څنګ یې په جرمني تور پورې کړو چې د امریکا له سوداګرۍ زیاته ګټه اخلي. په دې اړه د ګډو ملتونو د تیارسۍ قواو د مرکز روزونکي ډګروال فیل لیم داسې وویل:
We could not موږ به د خپل متحدینو او همکارانو پرته هیڅکله د امریکایي ځواک په توګه دلته فعالیت ونه شو کړای. نو زموږ د متحد کېدو قابلیت، اړیکو ټینګېدل، ګډې عملیاتي هڅې چې تخنیکي او تکتیکي ګډ ظرفیت جوړېدل پکې شامل دي، د امریکایي ځواکونو او ګډو ملتونو همکاري کاملا زموږ دفاع ته لازمي ده.
پوځوي دوی به خپل ترنیم زیات پوځیان په اروپا کې په دې خاطر پریدي چې د روسیې سره لا هم اختلافات موجود دي. ځنې امریکایي عسکر به د توري بهيري سیمې ته سوق شي او ځنې به په موقتی ډول د بالټیک سمندرګي څنډو ته ولېګل شي. په دې اړه ډګروال لیم اوویل:
جرمني زموږ کوربه هیواد دی، دوی موږ ته اجازه راکوي چې د بورایا په دې ښکلې سیمه کې فعالیت ولرو او زموږ همکاران د کوربه هیواد په مشرۍ مطلق زموږ د فعالیت لپاره ضروری دي.
ځینې قواوې چې له جرمني وزي هغوی په دایمي ډول ایټالیا ته ځي او په اروپا کې د امریکا پوځي قومندانۍ به د جرمني له ستوتګارت نه بلجیم ته منتقله شي. په دې اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس داسې وویل:
په جرمني کې د امریکا ځواکونه یوازې زموږ د امنیت نه بلکې د اروپا او امریکا د امنیت لپاره خدمت کوي او په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه خو اکثریت عسکر په جرمني کې پاتې شي او زما نظر جرمني ته بخوي چې خپلې سهمې ورکولو ته پام وکړي چې خپلو ګاونډیانو او خاصتا ختیځ اروپا ګاونډیو ته امنیتي مرسته وکړي.
په مجموعي ډول د 2000 عسکرو له ډلې چې له جرمني وزي شاوخوا 15400 په اروپا کې پاتې کیږي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. افغان حکومت د سمبلې په لومړۍ ورځ د دولتي خونځیو په لوړو دوو ټولګیو او د خصوصي خونځیو په ټولو ټولګیو کې د زده کړو د پایلېدو پریکړه کړې ده. لبل خو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د یو اوږد ځنډ نه وروسته د پولیو یا د ماشومان د ګزند ضد واکسین کمپاینونه پیلې. پاموکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغان حکومت کابینې د دوشنبه د ورځې ناوخته په خپل نوبتي غونډه کې په افغانستان کې د خونځو د بیا پرانیستو په اړه د پوهنې وزارت وړاندیز تایید کړ چې لمخې به په دولتي خونځو کې یوازې دوه روسي ټولګي او په خصوصي خونځو کې ټول ټولګي د سمبولې د میاشتې په لومړۍ ورځ بیا پرانیستل شي. د پوهنې وزارت وینده بیرمن نوریا نهزت امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې په خونځو کې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د زده کړو له بهیر څخه دا وزارت کلکه څارنه وکړي. میرمن نهزت ویل: لکه چې خبریا ستیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د خونځیو د بیرته پرانیستلو او په خونځیو کې د زده کړو د بهیر وړاندیز تایید کړ چې د وړاندیز پر اساس د دولتي او نهاري خونځیو یولسم او دولسم ټولګیو کې زده کړې د سمبولې په لومړۍ ورځ د عامې روغتیا وزارت د روغتیا سپارښتنو په مراد کولو سره او د شپې د خونځیو دوم ټولګي څخه او هم په خصوصي خونځیو کې د لومړۍ ټولګیو څخه تر دولسم ټولګیو پورې په حضوري ډول پیل شي. افغان حکومت د کرونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره د روان 1999 لمریز کال د پیل سره سم خونځي او پونتونونه تړلي پرېښودل، خو تېره میاشت حکومت پونتونونه د لوړو زده کړو موسسې بیا بیرته پرانیستلی په خونځیو کې د زده کړو د بیرته پرانیستلو په برخه کې لوی اندېښنه د ټولنیز واټن د ساتلو او ماسک استعمالولو او هم د لاسونو د وینځلو د امکاناتو د برابرولو مسله ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د همدغو اندېښنو له امله په ښکته ټولګیو کې د زده کړو د پیلېدو سره مخالف دي. افغان حکومت د خونځیو د بیرته پرانیستلو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 100 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ د هېواد په لابراتوارونو کې 528 شکمنې پیښې موندل شوې دي چې له جملې څخه 100 مثبت تایید شوې، 100 روغ شوې دي او 14 تنه
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وبا د دومې څپې احتمالات نه لري او وایي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې مراد نه کړي نو د کورونا پیښې بیرته زیاتېدای شي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان او پاکستان کې د پولیو او ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاینونو د پیلولو خبر ورکړی. یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوه هېوادو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه ماشومانو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځنډیدلي وو. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د پولیو ضد فری کمپاین د افغانستان په دری ولایتونو کې تیره میاشت پیل شوی دی. ټاکل شوی د پولیو ضد یو بل کمپاین به د افغانستان په نیمه ولایتونو کې په روانه میاشت کې تطبیق شي. خو یونیسف اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې به د 15 کلونو څخه د ښکته عمر شاوخوا 1 میلیون ماشومان د کور په کور واکسین د ورکولو له کمپاین څخه پاتې شي. افغانستان کې سږ کال په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. تېر کال په 12 میاشتو کې په دغه هېواد کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوي وي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازې 2 هېوادونه دي چې لا هم د دغه هېوادو ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د ګواښ سره مخ دي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هېوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د ننګرهار په ولایت کې ځایي خلک او مدني فعالان وې ټولې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه چارې د ننګرهار په امنیتي حالت او د خلکو د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. پاکلای پامو کې رپورټ ده.
نږدې یوه میاشت کېږي چې ننګرهار کې سرپرستان ځینې مهمې ادارې سنبالي چې په دغه چارو د خلکو نیوکه زیاتې شوي. ولایت مقام امنیه قومندانی او ملي امنیت هغه مهمه ادارې دي چې سرپرستانه چارې مخې ته وړي. ځایي خلک او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د ادارو سرپرستۍ اقتصادي او ټولنیز ستونزې راولاړې کړې او د حکومتدارۍ چارې به خوند کړې دي.
د ننګرهار موابست بریډ او داسې نور هغه ننګرهاري چې په مختلفو بخښونو کې نن سبا خلکو ورسره د ستونزې مشکلات سره مخامخ دي. دا ټول یو هیلات دی همدا چې زمونږ اکثر ادارات هغه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
سرپرست خو د دې لپاره هغه کوي چې زه خو زما یو څو میاشتې دغلته کار ده کوم، هغه د جیب لپاره هم کار کوي، هغه د خپل کورنۍ لپاره کار کوي، هغه د خپل ګټو لپاره کار کوي، ځکه چې هغه په دې باندې پوهېږي چې زما یو 10 ورځې یا 15 ورځې یا میاشت یا 2 میاشتې یا 15 میاشتې دغه هغه مې دا بل تبدیلېږم زما په ځای باندې بل کس
راځي. ولایتي چارواکي وایي مرکزی اداره هڅه کوي چې په دې ولایت کې سرپرستی ختم کړي. سرپرست والی ته معرف وایي چارې لکه د پخوا روان دي او د سرپرستانو موجودیت کوم لوی تشنه درامنسته کړي.
په کابل بریډ، په لوګار بریډ، په نور ولایتو کې داسې ورته بریډونه دا باعث او دلیل د دې نه و چې هلته ګواکي سوق موجود نه و او دا پیښې ترسره شو. دشمن همدغسې ننګونې د هېواد په ګوټ ګوټ کې ترسره کړي. زموږ ستاسې امنیتي مېړني ځواکونه همیشه بیدار دي، قربانیانې ورکړي دي په دې برخه کې او همیشه به د هېوادوالو د اوسا ژوند خاطر باندې د قربانیانې ورکړي.
د چارو شنون کې بیا د سرپرستۍ دوام له قانون سره په ټکر کې غني او وېدا د یو حکومت په کمزوري دلالت کوي. د پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه شیر عالم ملوال وایي ک سرپرستۍ ختم نشي نو اقتصادي، ټولنیز او امنیتي ننګونې رامنځته کولی شي.
سرپرستۍ یوازې هغه وخت چې د ضرورت پر اساس باندې
داخل دی داره یو کس شاکل کی هغه هم د لن محل لپاره یعنی معنا دا چې یو ورځو خبره به نه د میاشتو د ژونیو د ورنیو سرپرستی دا د حکومت په اداري بې کفایتۍ باندې په کدري سیاست په کمزورتیا باندې دلالت کوي او دا حقوقي او اداري لحاظ باندې ناقانونه عمل دی او د قانون نقص
که څه هم د تیرو څو کلونو راهیسې اکثره وزارتونه هم سرپرستانو لخوا اداره کیږي خو ولسمشر ژمنه کړې چې نوره به دغه ستونزه ختمه کړي او د سرپرستۍ سلسلې ته به د پای ټکی ږدي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د کووډ 19 وبا غیر مترقبه اخ تاثیر د مذهبي ازادي یا قیدې د تاوتریخوالي په شمول په مذهبي اقلیتونو باندې فشار زیات کړی دی. د مذهبي ازادي یا قیدې په باره کې د ملګرو ملتونو خاص راپورتر احمد شهید په قول دغه وبا په ډېرو هیوادونو کې موجوده مذهبي نزغم لا نور زیات کړی دی او لمبه کړی دی. زه د خطرې احساس کوم چې دغه ویروس د خپرېدو له کبله د عیسویانو، یهودیانو او مسلمانانو په شمول د مذهبي یا عقیدوي ټولنو نه د کرکې او د بل په ډب کې د تللو په احساساتو کې زیاتوالی وینم. حقیقت دا ده چې د نړۍ 3% نفوس په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د عبادت او مذهبي ازادۍ په باره کې زیات او ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي او د دوی د اکثرو هدف مذهبي اقلیتونه دي. د کورونا وایرس وبا دغه شرایط نه دي پیدا کړي مګر وضع یې له بد نه بدتره کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د دلیل د جون د میاشتې په دوهمه نیټه یو فرمان لاسلیک کړ چې بین المللي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکړي او د امریکا په ډیپلوماسۍ کې متغم کوي. دغه اجرایه فرمان د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي چې په شپږو میاشتو کې داسې یو پلان جوړ کړي چې په پلانولو کې به بین المللي مذهبي ازادي او د امریکا بهرنۍ پالیسۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د بین المللي انکشاف د ادارې لپاره د امریکا یا د یو ایس آی ډی د بهرنۍ مرستې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړی شي. دا د دغه پروګرامونو لپاره په یو کال کې لږ تر لږه 50 بلیون امریکایي ډالر ورکوي چې بین المللي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ پرې ورکړي. د یو ایس آی ډی سرپرست رئیس جان بارسا په اعلامیه کې ویلي دغه اداره به د اجرایي فرمان په عملي کولو کې مهم رول ولوبوي. امریکایان همیشه په دې عقیده دي چې لومړی ازادي مذهبي ازادي ده او دا زموږ د ملي امنیت د ستراتیژۍ کلي ده. د یو ایس آی ډی هغه کوښښونه به چې د بین المللي مذهبي ازادۍ د پرمختګ په باره کې د جمهور رئیس د اجرایي فرمان عملي کول دي په منځني ختیځ کې د مذهبي ازادۍ او د پلورالیزم لوړ رتبه سلاحکار سما نورقویت اداره کړي. میرمن نورقویت په بین المللي چارو او په منځني ختیځ او په نړیواله سطح د مذهبي ازادۍ په موضوعاتو باندې د کار کولو د لسیزو تجربه لري. بارسا ویلي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکول زموږ د نوو ستراتیژیو یوه ستنده ده. دا که د عراق په شمال کې د عیسویانو او یزیدیانو د عام قتل په خلاف عکس العمل دی یا په برما کې د روهنګیا مسلمانانو قوم پاکي ده، د بین المللي مذهبي ازادۍ په باره کې رسمي کلتور په یو ایس ای آی ډی کې لومړیتوب شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.